سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زمونږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. ښاغلی ویسټ د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارستنس په یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربټ او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکی هوایي چلند پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزوا هری تر وجل کېدو لاس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,280,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغانات باو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او زورونې ډیر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یو افغان زلمکی د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډیر خبرګونونه یې وپارول. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخوانی بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږ وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباري کړې ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباري کړې ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پختونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. پزشکیان نن یک شنبه د خپلو دیزه وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوی بندیز لری کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلې دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلې چې د محتوا د لری کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوځي اډې د پیلوټ الوتکو په برید کې څو تنه ټپیان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیځ ښار حسکاته نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د پیلوټ الوتکو د برید په اړه په پایل کې ویل شوی وو چې مرګ ژوبلې نه دی اړولې. خو رویټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپیان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګې د تنفس کولو له کبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسېره ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا د یو ورځ وروسته له هغه وشو چې مایکروسافټ د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یو راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. ریټرز خبر اژانس د جمعې په ورځ د مایکروسافټ د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې برا سره واورې چې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې لیو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستي ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللې دي.
معمولا ایران او پاکستان څو وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال ته د پروتوکول نه سره شپتم کال ته مس وخت نه نه دا کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروش کال مرز انزرو درې خوروار انځر وکړه، نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انځر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې د یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللای دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ل یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګری او د همغږي شورا په یو بیان کې د ناوړه چلند زړه بوګنونکو او غیر انساني بللې. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د خ غونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پانه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پوخانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي رادیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ گاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړي دي.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال ته د پروتوکول نه سره شپتم کال ته هیڅ وخت نه نه کړي. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو د 1960 او 1970 کال ته هیڅ نه نه کړي. خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لال لري چې ایران سره وغږیږي شخصي غاړي کې څه دی چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي. نړیوالو ته ملګرو ملتو سازمان ته کمشنری علي ملل متحد ته توی طالبان کولای شي باید وی کې چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څنګه کې، د کار او اشتغال په څنګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټول هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې باندې تجاوز او ظلم نشي، د حقوق تر پښو لاندې نشي، ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپل اتباع او حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وايي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاوند په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمیک زنګونی خې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خبرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
خبرونه ته بیا هم خره غلست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري د بمبار په اړه راپورونه راتوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه رادوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویل چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و. د څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د اعظم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاستئ. د ازادي رادیو خبرونه وستلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سرهشته. ورزوبل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډالو پټنځایونه لمینځه یوړل شوې دي او ترهګری یا وجل شوی او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبیولا مجاهد هم په افغانستان کې د ترګری زوډالو د فعالیت پاړه راپورونه بی بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا سرګندونه ورسته له هغه دي چې د ترګری د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګری څوډلو د شتون په اړه لپاره اندېښنو وروسته د طالبان حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د زمری په شلمه تولونیس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګری څوډلو ټول پټنځایونه لمینځه وړي او ترهګری وشلي او یا هم نیولې دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دا پر بنسټ یې د دایش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که دایش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. دایش مسؤلیت منلی دی، خو که دایش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد هم د زمري په 19مه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دایش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې د دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د دایش ډلې خراسان څنګه له افغانستان بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیسونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کڼه راپور کې د دایش ډلې د خراسان ولایت څنګ القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې دایش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د دایش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غوښتي او سم ورزو نړۍ تاسو ورکار کوو په نړۍ کې به مو د غزیل حال خبر کو په داسې حال کې چې امریکا اروپאי اتحادی او یو شمیر نور هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه کولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره خپل کورونه ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي لمبهم سره مخامخ کړي دی. پاتې حال اسمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګ کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري زون برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. لبل خو سپینی مانی ویلي چې د اگست په لسمه د غزې شهر د یو شونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکی خدماتو اداره وایي چې په شونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د تو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپאי اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوې دي. د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و په غزه کې د اوربند او د يرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د شونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بیزای شویو کورنیو د استوګنی کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې بریټ کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقه ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او ریوټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یو چارواکي له قوله د بریټ په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکی دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبري اعلان وته وویل چې د مړو شمیر درې نیویته لوړ شوی چې پکې یو ولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوی چې د دوه ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنهه کړی. اسرائیل ټینګار کوي چې په بریټ کې داسې دقیق مهمات کارول شوی چې همره تلفات نشي اړولې څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د افغانستان اورزګان ولایت تصرف کارکو. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزورو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل دي عمله سکالي حاصلات نه درلودل. لسیمه زمون همکار راپور راکوي.
د اورزګان ولایت د انزورو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سش کال په دغه ولایت کې د انزورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وای لامل د جړی پونم ناروغي د چی دینزورو باغونه یغیزمن کړی دی. و دیرشکلن اختر محمد چی د ترنکوټ شاراروند د دیهیاک پسمکی پر وجری بزمکه دینزورو باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته داسي ویل
پروش کادر مژ دینزورو درې خوړ انزر وکړ نو شش کال ک زړی نه وای شپږ خوړ انزر کوله نو داس جړی وکړ یو نیم خوړ دوغه به وکړ. نو
نور احمد بیا د ترنکوټ شار اړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
د واجری په ځای انځکه د 2500 بټین زر دی. تیر کال یو خوارو شل مانه کړی دی او شاش کال د چاډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د جړی په نوم د ناروغي د مخنیوي په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبد الظاهر ازادي راډیو ته ویل
او جې بارانو جې سلابو دونه را توانې کړ سم پر نیمه خو را توانې کړ ګوره خدای ته خپل وینې دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا د ویش یل نه دی دا چوس ما پلاس دا واسطه ګرځول دي خالي خوراک ته نه دی وان د خوراک لم نه دی دا ګوره چغه کوي ام نه خوري دا را کانسره دا به بس خالي ګرځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمای کې تاوان یو رسولې یو لږه کمی کنه خامہ خیر رسولې زموږ د غشتنګه د غصه داد چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص دغه باخته پټمو ګرد کال نو بم پر لګولې مسرپونه مم پر کول کودونه مم پر کول یو غونی کود سپین کود غدي پشپار زره پر نیم زره کال داري باردا تور کو په چا واس ولا کرستش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی په انزورو کې د جړی پونم د ناروغي لامل د وبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابياري نشټم دی مثلا سي ابياري په معیاري توګه باندې د سینې دی نه کوي نه په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکی او مسلکي ټیم دی ته په هاوی ور کړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د په هاوی لړی جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای شي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجنیر قدرت الله حمیدی و پوښتلې نموړي وویل
روزګان کې د جړې وکړې انزور نو دی دغه دویله ته خو همدایله تونه دي اول دغه شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهار باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دغه چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهار دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دغه انزور ده او بل خبره دا په مومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم دغه بارانو رئیس دروازه پوری پاز کم مخ په هوا کې رطوبت لندبل ډیره نو بیا دغه او دته ورته نور مرزیم بده کنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نه باتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل ته مرز راشکار شي او مخنیوي په اور کم کې جنو د خود ته دولت پیدا کاری وکي دولت تر کم چې مثلا لابراتوار سبا د مرز ټیسټ کې ټیسټ وکي دغه د پر دوا پیدا کې دوا پیدا کې بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران صرف وکایا کول شي مثلا وکایا وکي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 جری به هکتار ازمکه باندې د انزورو باغونه جوړ شوی دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له زر افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیگ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته دا هم ویل چې د دیلی کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلی او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې ووري
ټاکل سوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیگ نهم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیگ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
دغه سیالي به ان شاء الله سبا رسمن پیل شي د ورځې دوه سیالي تر سره کیږي لومړی سیالي سهار 9 بجې او دویم سیالي به لږ غرمې وروسته 2 بجې ډېرې لوبغاړي راسیدلې دي یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي ان شاء الله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسیږي او خپل لوبډلو سره به یوځای شي او ټیکټونه په 570 افغانۍ ټیکټونه دي ان شاء الله هر سړی کولی شي ټیکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي
خغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 15مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
دې حالت او شرایط چې افغانان ټول د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي له هر په لار هغه اقتصادي له خوانه اجتماعي له خوانه او دغه لوبي چې د افغانانو په خلونه مسکره او ستلسي
د پروان ولایت اوسیدونکو هدایت الله راشد بیا وایي
د ټیکټونو د بیو پرابطه باندې
چې اکثر وخت د خلکو اقتصادي توان د دې جواب نه کوي چې په هغې کې اشتراک وکړي، نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او په خپل وخت نه شي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي، په تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره ښه خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزای، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورني کرکټ لوبغاړو تر څنګ د نورو استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي.
وړاندې په خبرونه کې به و مور خبرونه واوري، خو په سر کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تو ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. کاغلی ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنۍ ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستنه شوي دي. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان و هڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې و سخت کاری.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت اغه او سلا اخر هم ختميږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د
سې کومو د سیمې البته د خپل کرام آسان نه سوال کېږي ځینې اختلافات یا ځینې بیقاتي چارواکو منځ کې پیسې و دغه لپاره
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځایي خلک وایي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي.
بخوری دی تیزی دی به یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویوړه نه پرېږم چې روغتون ته کم ځای ته ویوړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه. ګرداب یو کس
هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبو دومره خطر زیات دي، هغه سابه کوم بیلونه متکول شرې
او خلق ته معمو په هاوی ورکړ چې دا سیم کیملام وای سیم وښنی لکه دغه مونږ نو وځي
زرا زرا فزان باندې صاحب وړي دا غورا راو زای پخت نو نورې خلاف وړي دا غورا
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال دی خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلی ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم سړی مشي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامي ولک قرار شویو تیرونه د حکومت نړۍ دوه د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پارهولیو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسی یاد کړي او دغه چور چپاولی په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللی دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړی چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
دندان شانیان د یو بیدار یو خيار او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوونه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخي اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پی خو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرېخوښي ښودل شوې د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې خکیل پاکستان په لوه سیاستوالي اعدام کړیو ورسته یو کې ل امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل
په یوه دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډېر ورتهوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده دغه مخ توریږي یا مسوګې پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب رحمان چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي ترلاسه کړه بنسټګر و د بنگلاديش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پر زوی او لمنځه وړي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې وروستۍ دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو وړه ماشومان مې چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزي دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د ولو خطر زیات وي هغه ساحو کې موږ بینرونه ولګول، بروشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملام وي، سیم وژني لکه ګرمي نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه د ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونشي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي. د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې یو غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته دقیق کرام آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې په دې کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخریوي وسی.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبی الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پښتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پښتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان مانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان څه دی
دا خو هغه چاته پته چې څوک پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے کیا وجہ ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا لکھ نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړی من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخکي یو نیم سل کال مخکي دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکي څنوم کې خوده کېده افغانستان.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یا ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب ول دلته چونه واخلم چونه ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېدو.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کوي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره وهي خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زندباد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځای مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځول دي. دوی وای طالبان نو یې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سو بارے والے چبالا مش پکار بکار نہ لری مش رایو چپکو امان چپکا نہ زما پکو نہ کہ اللہ دی خیر در کیرالا موبل موبل کسے ترالا شو کسے ترالا صاحب لو در ترلان دی کی دت سیاسر راو وتلی چ خپل بسراوی کی ناس دی حتا قران و تلوس حتا دا غیوا سیاسر چ پوری ولا دا قران زکی تولا نو دته کده خلکو یو تشنوت کړي یا خوشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه ده کړی، په مورد کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچه طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتران گفته مطا میشیم قد از یا میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم، ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او د طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څمو د وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په وسمه څکې ژوندې خښ شوی طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکام په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول له وسمه څخه بلې ته وتلي او ژوندې ژغورل شوي دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړ ده، خو د تسلیمۍ نه ورکول عملې په غسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یو ونی وړاندې پاکستانی ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنگیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي خښولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډو. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنې د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمسره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلي ځکه یې خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواک ویلی د واده د خدمتونو مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او سنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کېږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنیو په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو او 10 زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیزه میډیا او ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ورځ مرنان غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومرز درسره مهرباني.